ماسپخین 2 بجې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربه همایون هیواد په څو شیبو کې د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. البته په دې خبرونه کې په افغانستان کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ او د ټولنې د ودې لپاره د دې تنوع د ګټو په اړه بحثونه کیږي چې له ځوانانو سره به وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال 2:14 وشوې چې په اړه یې بېلابېلې څرګندونې کیږي. د سیمې اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته په استولو پیغامونو کې ویلي دي چې دا چاودنې د ستاره په نوم په یوه کورس کې شوې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور آزادۍ راډیو ته ویل چې په یو تولیدي کارخونه کې د ګاز 2 بلونونه چاودلې دي. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ژورنالیستو مېرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي. د طالبانو حکومت نن له متحده عرب اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ به د هیواد د هوایي ډګرونو عملیات په ګډه اداره کوي. د طالبانو حکومت ویلي دی د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عرب اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتو خبرو وروسته بل اخره پریکړه وشوه چې دا قرارداد متحده عرب اماراتو یو شرکت ته ورکړي. ترکیه او قطر د پخوانی حکومت له سقوط وروسته خپل موقتی تخنیکی ډلې افغانستان ته استولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زیمبابوې سره د یو ورځنۍ لوبو لړۍ او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوس مهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او تکل شوی چې پراتلونکو څور زه سفر وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مې وشتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ وه. دا ورځ په دې خاطر نمانځل کیږي چې د نړۍ د فرهنګونو د بډایه کولو او ودې په اړه بحثونه وشي چې فرهنګونه په ټولنه کې د سولې، پایښت او پرمختګ سبب شي. خپل فرهنګ یو ډیر لوی مفهوم دی چې د ټولنې ډیر حرکات او سکنات لکه پوهه، باورونه، ژبه، مذهب، ارزښتونه، طرز فکر او نور سره یو ځای کیږي او د یوې ټولنې فرهنګ ترې رامنځته کیږي. هر ټولنه خپل فرهنګ لري. کېدای شي په ځینو مواردو کې مشترکات هم وي، خو داسې هم کېدلی شي چې حتی د دوو کلیو ترمنځ هم فرهنګي توپیرونه وي. نن موږ په افغاني ټولنه کې د فرهنګي تنوعاتو په اړه غږیږو چې څه ډول چلند ورسره کیږي، ځوانان فرهنګي تنوعاتو ته په کوم نظر ګوري، فرهنګي تنوعات د ټولنې په ګټه که تاوان دي، او له فرهنګي توپیرونو سره څنګه معقول چلند وشي. د خپرونې میلمانه مو هارون سمون چې د روسیې د خلکو او دوستۍ پوهنتون کې د ټولنپوهنې په څانګه کې ماسټري کړې او اوس د دکترا لپاره تیاری کوي، همدا ډول شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزي، لیکوال او ژباړن صدیق دقیق، او همدا ډول ښاغلی زین الله شهید زوی دی چې دوی یو وخت د وطندار په نوم د ځوانانو د یو پروګرام مسولیت هم درلود چې د یوې سیمې ځوانانې بلې سیمې ته بول چې هلته له مختلف فرهنګونو سره بلد شي او وی ګوري. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې به شهید زوی صاحب ته ورسو. شهید زوی صاحب، تاسې یو وخت کې یو پروګرام درلود د وطندار په نوم، ځوانان مو له یوې سیمې له یو ولایت نورو ولایتونو ته بول، که په دې اړه راته ووایه چې دغه پروګرام څومره ګټور تمام شو او ځوانان څومره د یوې سیمې یا د نورو سیمو له فرهنګي تنوعاتو سره آشنا شول، تاثیر یې خپله په دوی څه و؟
ډېره زیاته مننه لومړی تاسو درنو میلمنو او ټولو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مشخص که د وطندار موضوع تر شو د منګولي وطندار برنامه پیل کړه. لامل دا و چې متاسفانه په افغانستان کې د تیرو ناخوالو چې کومې جګړې په افغانستان کې شوې وي یا روانې وي د افغانستان د خلکو ترمنځ دردونه پیدا کړي وه. دښمن له دې موضوع څخه استفاده کوله، خصوصا په قومي موضوعاتو کې خلک موجود و، کړی موجودې وې چې هغوی نفرتونه خپرول کینی خپرولی، او دغه درد ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وه. د مونږ برداشت دا وه، د مونږ انګیرنه دا وه چې باید مونږ د دغه درد د کمولو لپاره اقدامات وکړو. چې په هغه کې یو اقدام هم دا و چې مونږ د وطندار په نامه برنامه پیل کړه. هدف یې دا و تر څو مونږ د ټولنې هغه ځوان قشر او اساس طبقه د مختلفو قومونو څخه انتخاب کړو او د هېواد یوې سیمې ته لاړ شو. چې مونږ په لومړیو کې دغه پیل د بلخ ولایت څخه وکړو، د مختلفو ولایتونو پیغلې او ځوانان دم وخت خپل ځان سره ولاړو بلخ ته، تر څو مونږ بلخ وپېژنو، د بلخ په تاریخ باندې وغږېږو، او دغه ځوانان چې د مختلفو قومونو راغلي دي دا یو بل سره کښېني، د زړه خوله وکړي، په خپل کلتور او فرهنګ باندې وغږېږي، سره خپل درد سره شریک کړي، وګوري چې د دوی هغه مشترکات په کومو شیانو کې دي، په کوم څه کې سره بیل دي. نو دغه برنامه چې مونږ کله پیل کړه، د لومړۍ برنامې په پیل کې چې کله مونږ ولیدل هغه څه چې منفي وه او د کوم هدف لپاره مونږ دا برنامه جوړه کړې وه چې باید هغه منفي ټکي له منځه یوسو، مونږ ته بېخي واضح او برجسته شول. متاسفانه په لومړیو کې دغه ځوانان او پیغلې چې یو بل سره مخ کېدل ډېر ښه نه لګېدل، ځکه یو د بل په ضد باندې قومي لحاظ مذهبي لحاظ تبلیغات شوي وه. کله چې به دوی سره کېناستل نو چندان ښه نه و، داسې د زړه سره به یې سره خبرې کولې، خو کله چې به یو بل سره کېناستل دوی به خبرې وکولې، وخت به یې سره تیر کړه. دغه درې شپې ورځې چې مونږ د دوی لپاره په پام کې نیولې وې، نو دومره شناخت به ترې پیدا شه چې شاید تاسو له خپله ډېر نور ځوانان هم لیدلي وي. د دې برنامې په اړه مې اورېدلي وي چې کله به وروستیو کې دوی یو بل سره مخه کوله نو ژړل به یې، نه به یې غوښتل چې یو بل سره جلا شي، یو کوشش به یې کاوه چې نور هم د یو څه وخت لپاره پاتې شي تر څو په دغو مشترکاتو وغږېږي، په دغو د قوت ټکو باندې وغږېږي، سره پیدا یې کړي، یو بل غې کې ونیسي او په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه کرکه او نفرت ورک کړي دوی له منځه، او څنګه وکولای شي په یو قوت او قدرت باندې سره بدل شي. نو مونږ له بلخه پیل وکړو او ورو ورو د هېواد لس ولایتونو ته مونږ لاړو. دغه پیغلې ځوانان هم بوتله چې ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې.
مننه شایزه صاحب، خوشاله اوسئ، وروسته به غږی کو په دې اړه. خو ښاغلی سمون که تاسو راته ووایئ، خپل فرهنګ یعنی ډېر مسایل رانغاړي، خو که د فرهنګي توپیرونو په اړه خبره کوو، زه غواړم یو څه واضح شي. فرهنګي توپیرونه یعنی څه؟ بلې، له تاسې مې پوښتنه وکړه که زما غږ اورئ، نو غواړم چې د همدې پوښتنې ځواب تاسې راکړئ. مهرباني.
سلامونه تاسو میلمنو ټول اوریدونکو ته. اصلا د فرهنګ په اړه چې کله بحث مطرح کېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، فرهنګ یو ډېر پراخ مفهوم دی، لکه مثلا د انسانانو باورونه، د ژوند طرز، سیاسي دیدګاه، ډیر نور مسائل په ځان کې رانغاړي. دا چې انسانان له دنیا هم که ورته وګورو، انسانان په اقوامو باندې وشل شوي دي، یا مثلا په ډولونو باندې وشل شوي دي. طبیعي خبره ده چې فرهنګ هم په ډولونو باندې وشل شوی دی، یا مثلا په هره ټولنه کې هغه د فرهنګي تنوع موجوده وي. دا چې تاسو دا پروګرام را پیل کړی دی، ډېر مهمه موضوع ده. فکر کوم په 2001 کال کې د فرهنګ نړیواله ورځ د فرهنګي تنوع لپاره یو ورځ وټاکل شوه چې دغه په ټولو هېوادونو کې لمانځل کېږي. دلته په روسیه کې هم دغه ورځ ولمانځل شوه. په دې ورځ تللې او موزیم ته حالت د مختلفو هیوادونو فرهنګي توکي مونږ ولیدل چې د افغانستان لپاره لکمر غالتم یو ځانګړې کوټه جوړه شوې او حالت مختلف فرهنګي توکي پکې موجود وو. د فرهنګي تنوع زه فکر کوم د ورځ د دې په خاطر جوړه شوې ده ترڅو انسانان لایوبل سره د ګډو اوسېدو چلونه زده کړي. نو دا چې فرهنګي تنوع موجوده ده په اوسني وخت کې د دې لپاره کار کوي چې انسانان دغه تنوع په داسې شکل سره په اصطلاح تحمل کې برداشت کړي چې دغه ښه خبره ده چې مثلا فرهنګي تنوع موجوده وي. که څه هم پخوا مثلا انسانانو د فرهنګ لواجه مثلا د یو بل سره وجلې دي، د فرهنګي اختلافات لواجه مثلا د جګړې سره کړې دي، د دې مشکلاتونو سره ایجاد شوې دي. حتی تر دې چې مونږ په دکلو کې مثلا دغه موضوعات د دې لامل شوې دي چې مثلا توهین وشي یا په جګړه باندې خشونت باندې بدل شي. نو دغه سي استورخ پرول چې فرهنګي تنوع یا د فرهنګ هغه تعدد په یو ټولنه کې د خدای د انسانانو لپاره په ګټه تمامیدای شي، دا یو خاص توره ده چې لکه مرغه په اوسنۍ نړۍ کې د تکار روان دی. لکه مثلا مونږ دغه د می یو شتمه ورځ ګورو چې نړیواله ورځ د فرهنګ او دغه سي مثلا تاسو اوس بحث ور باندې پیل کړی دی، په دې د باخه کې عام انسانانو ته معلومات ورکول کېږي چې فرهنګي تنوع ښکاره ډیر مننه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. دقیق صاحب، ښاغلی سمون یادونه وکړه چې په ټولنه کې مثال لکه څنګه چې قومونه شته، لکه څنګه چې ژبې شته، دغسې مختلف فرهنګونه هم شته. که د افغانستان په اړه خبره کوو، په افغانستان کې مثال په دې وروستیو کې څه تغییر راغلی؟ یعنی فکر کوئ چې د فرهنګي تنوعاتو په اړه کوم درک چې شته یا کوم تعامل چې ورسره کېږي هغه د پخوا په نسبت ښه شوی، کنه لا هم خلک د فرهنګي تنوعاتو په وړاندې تعامل نه ښیي؟ یعنی نه مني، فکر کوي چې دا دوی کوم فرهنګ لري دا سم ده او نور فرهنګونه ناسم دي.
واتس اپ تاسو ته او تاسو بلمنو اوریدونکو ټولو ته سلامونه. د تاسې پوښتنې په ځواب کې یو څه دا خبره دوه ډوله مطرح کېدای شي. یو خو دغه فرهنګي تنوع اهمیت دا د سیمو یو بل سره واړه واړه توپیرونه سي لرو. مثلا په مختلفو عادتونو کې د جامو له ډول نیولې د ژوند تر طرز تر تفکر تر طرز او تر رواجونو بېلابېلو رواجونو دا یو د بل وپیژنو او یو په بل د دغو توپیرونو د لرلو په اساس ځان لوړ نه وبولو او بل یا خپل فرهنګ ته یا هغه څه ته چې موږ یې خپل فرهنګ بولو، خپلو دودونو ته، خپلو د سټایل ته، د ژوند دې ته یو تقدس باندې قایل نه سو. کله چې موږ یا خپل فرهنګ یا خپل هغه څه چې موږ ته ښه ښکاري، یا د موږ د ژوند ډول دی، یا د موږ د فکر طرز دی، یا د موږ د جامو دی، دودونو ډول ده، دغه ته تر نورو په لوړه سترګه وبولو، دا سم او د نورو ناسم وبولو، یا دغه ته داسې د سپېڅلتوب درجه ورکړو او نورو ته د هغه درجه ورنکړو، په موږ کې دا فکر پیدا کېږي چې باید هغه مقابل یا هغه متفاوت فرهنګ وځپو په ټولو انسانانو کې. طبعاً نو دلته د دې لپاره چې اوس دغه فرهنګي تعامل څنګه ده او تحمل کېدای سي متنوع او متفاوت فرهنګونه، په دې کې یو د خلکو رول ده او یو د دولتونو رول ده، د حکومتونو رول ده. د حکومت معمولا حکومتونه امکانات لري، ادارې لري او کارکوونکي د دې برخې لري. مثلا اطلاعات او فرهنګ وزارت مثلا د هغوی په واک کې یو حد اقل یو ملي راډیو تلویزیون وي، مثلا رسنۍ په واک کې وي، منابع په واک کې وي، دوی کولای سي چې له دغو امکاناتو په استفاده او د دوی مسؤلیت ته په کتو دوی داسې کار وکړي چې فرهنګونه معرفي کړي اول سره د مختلفو سیمو، د مختلفو مذاهب او دي مختلف او ژبو دي خلکو فرهنګونه لواړه تر لوی نیولې دا ټول معرفي کې اول یو بلته د خپل امکانات او خپل منابع او په واسطه د خپل مسولیت لمخې او لاغو ورسته کله چې دا معرفي کېږي هر څه سره سمو ډیر عادت کېږي د هغه په وړاندې د مو حساسیت لمنځه ځي ورسته ورسته مینه ورسره پیدا کېږي نو مسولیت خدا د سي حکومتونه باید دا کار وکړي خو متاسفانه په تیر کې دا کار ډیر نه د سویا وس لا ډیر پیکا ده دا د حکومتونو مسولیت ده که څه هم چې اوس ټولنیز رسنیو خلک سره رانږدې کړي دي او دا دوهم مسولیت چې زه په اړه خبره کوم دا خپل د خلکو ده لکه اوس ځکه ولای سم ولاړ سم دی یو داسې ولایت ته چې هغه د ما په ژبه هم ژبې نه وي په مذهب مې هم مذهب نه وي فرض که زه د غزنی ولایت یم زه ولاړ سم بامیان ته د بامیان په اړه د هغوی د ژوند د ډول د هغوی د دودونو د هغوی د باورونو د هغوی د مذهب په دې اړه معلومات راټول کړم اول ځان وپوهوم دوهم اوس د ټولنیزو رسنیو زمانه ده هر څوک یوه وسیله د اطلاعاتو د خپرولو د فکر د خپرولو په واک کې لري نو له دغه په استفادې کولای سي معرفي کې هغه هغوی په خلکو ته بیا بیا تکرار کړي او په دې ډول د خلکو ام معرفت ورسره پیدا سي او وروسته وروسته یې ورسره مینه پیدا سي او له دې متنوع فرهنګونو د ملي فرهنګ د بډاینې د توکو په ډول استفاده وشي نو دغه دوهم ډول یې ته یو اندازه امیدواري سته هیله شته چې خلک ځوانان په خپله وکولای سي متفاوت او متنوع فرهنګونه او دودونه او ډولونه د ژوند دا معرفي کړي تکرار یې کړي په خلکو یې په ځلونو وویني او له دې لارې د ملي فرهنګ په بډاینه کې نقش واخلي خو د لومړي ډول ته چې د حکومتونو مسولیت ده تر ډېره فکر نه کوم چې هیلې دې ورته موجودې وي
مننه دقیق صاحب خوشاله اوسی عزیزی صاحب دقیق صاحب یو مسله یاد کړه چې مثال ځوانان د خپل لاړ شي مختلف وسې متود ګوري د خپل سبب کېږي چې دوی ډیر څه زده کړي خو ک را شو دي چې په اوس وخت کې مثال ډیر داسې ځوانان دي چې هغه په خپل کلی کې را لویږي د ژوند ډیره برخه عمل ته تیریږي ک دوی په ژوند کې ډیر لوی سفر وکړي خو کابل ته لاړ شي هلته هم چې لاړ شي هغه څه چې دوی ویني دوی ته خوند نه ورکوي په بد سترګ ورته ګوري او منفی ذهنیت پاړه لري یعنی هغه د ښار فرهنګ چې کوم دی دوی ته سم نه ښکاري ستاسو په نظر کله چې ځوانان دغه سره لویږي چې ډیر ځایونه نه ګوري ډیرو ځایونو ته نه ځي له ډیرو فرهنګونو سره نه مخ کیږي آیا وجه دا ده چې زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې هغه د نورو فرهنګونو په وړاندې ډیر تعامل نه ښودل کیږي یعنی علت همدا دی
تاسو ته سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه زما په نظر یو فرهنګي تصادم دی او یو فرهنګي تعامل دی فرهنګي تصادم زما په نظر ډیر وخت لدی ایجادیږي یا رامنځته کیږي چې کله یو څوک د یو فرهنګ په اړه هغه فکري امادګي یا چمتووالی ونه لري خو د یو چا له فرهنګ سره مخ دی یا د یو چا د ژوند له طرز سره یا اغه دې ژوند له تګلارې سره مخ دي لکه اوس یو څوک د فتن له افغانستان واخله یو یې جاپان ته په جاپان کې یا په چین کې بل پر د یو داسې دود یا فرهنګ سره څنګه علاقه په انسانیت ولنه کې منل شوی ده یو دم او ناڅاپه مخ کېږي د هیڅ فکری چمتووالی نور ته لري او هغه تنوع په ذهن کې د نوی پیدا کړي نو که فزیکی د یو سره مخ په دلته ما په نظر د فرهنګي تعامل په دی یو فرهنګي تصادم ایجادېږي او فرهنګي تعامل دا څه دي چې بل فرض موږ یو چیرته فزیکی انتقال هم نشو خو موږ د هغوی فرهنګونه په ذهن کې د انسانانو د فرهنګ توګه منلي وی او هغه ته مو د دوام اجازه په ذهن کې ورکړي وي چې یو څوک د بل فرض مثلا دغه ډول د ژوند طرز انتخاب کې و دې لري مشکل نه لري څوک دی هغه څه ولري نو بیا فکر کوم ته عمل ایجادي په خپل دیننې په یو هیواد یو سیمه فرض کړی تا د کابل او د نورو ولایاتو مثال ورکو کچیرته یو کلیوال سره راولو کابل ته یا کومبل ولایت ته یوړو مثلا د پکتیا یو څوک بیا یو غور ته د غور یو څوک بیا یو هرات ته د هرات یو څوک راولو کونړ ته دلته د خپل وطن مثلا یو څه جلا ده له هغه مثلا په نړۍ کې چې دغه فرهنګونه راځي یا موږ یو شته فرهنګي یرغل وایو دغه دیننه مسله داسې داسې سفرونه باندې اوارېده استي مګر تر هغه بیا هم لازمه دا ده چې فکری امادګي یو څوک ولري. مثلا په بدخشان کې کړي جامو سټایل ته وګوري یا په پکتیا او د خوست طرف ته د پکولونو سټایل ته وګوري یا بل فرض په هرات کې دې تر ته وګوري چې زیاتره زنانه یا ښځینه لوی لوی تور حجابونه اغوندي او په یو بل سیمه کې بل فرض دغه افغاني کالي رواج دي. د ما په نظر یو څوک هغه وخت تکر ته ځي چې دا یې په ذهن کې نه وي منلي، نو تر ټولو لازمه ما په نظر دا ده چې موږ خلک دې ته اماده کړو چې فرهنګي تنوع ومني، نو فرهنګي تعامل ایجاد دي او د فرهنګي تنوع لپاره رسنۍ کار کولای شي، نصاب کار کولای شي، په خپل مثلا ملا امامان کار کولای شي خلکو ته ووایي او یو د بل دا تفاوت په دې تعبیر نه چې دا نو تفاوق دی یا برتري ده پروا نه لري چې یو څوک په کول سر کوي دا اطمینه ده چې دا مثلا د ما تر خولۍ نو یا ښه ده یا نه ده ښه. دغه تنوع باید یو داسې واقعیت په توګه ومنل شي چې د خلکو تر مابین هغه تنوع او رنګارنګي د دې سبب نه شي چې درزونو غوندې یو وګڼو، بلکې داسې یو بېلابېلوالی یا رنګارنګي وګڼو لکه په یو چمن کې چې رنګارنګ ګلونه کرلي وي. نو د تعامل لپاره لازمه دا ده چې موږ خلک دې ته اماده کړو چې یوازې خپل سټایل د خپل ژوند خپله طریقه تر نورو لوړه ونه ګڼي یا مثلا ټیټه یې هم ونه ګڼي. نو ډېری وخت داسې یو مشکل وي یو څوک خپله جامه خپل سټایل خپلې خبرې خپل د ژوند طرز تر نورو ټیټ ګڼي او یو د کاهتري په احساس اخته کېږي او دغه ډول یو څه جه حقارت هغه کسان ته تردان لوی ګڼي پیدا کی. یعنی د فرهنګي تنوع د منلو ګټې هم ډېرې زیاتې دي. یو ټولنه ډېر زغم پیدا کوي، یو څوک د بل په وړاندې د نفرت احساس نه پیدا کوي، یو څوک مثلا تر بل ځان حقیر نه احساسوي، خپل جامه خپل طرز خپل یعنی هر څه په دې کې راتلای شي. په فرهنګ کې څه ډول ډوډۍ خوري، حتی دغه د ډوډۍ ډول مثلا په مجللو ځایونو کې ډېری وخت خلک په لاس ډوډۍ نه خوري، په کاچوغه یې خوري. هغه څوک چې لکلي راغلی د تازه د هوټل واده ته بل فرض تللی د کدی په لاس ډوډۍ خوري او څه د حقارت احساس کوي، دا باید نه وي. او دا موږ خوای باید نه وي، خو لارې شی دي، لارې دا دي چې موږ دا ومنو چې هر څوک خپل یو طرز لري او په کوم طرز کې راحت ده هغه د دې دپاره صحیح ده، تر هغو پورې بل ته تاوان نه وي. که زه په هوټل کې کاچوغه ډوډۍ خورم خو د بل لخوا یې خورم، ډېره یې خورم، بې عدالته یې خورم، د بل حق کې خورم، نو کې په کاچوغه نه چې د سرو زرو په کاچوغه یې هم وخورم، تر هغه سړي لوړ سړی نه یم چې هغه یې په لاس خوري مګر په عدالت یې خوري. نو دغه د فرهنګ ډولونه چې دي دا په اصل کې لکه یو سیمې ته یو کلي ته بېلابېلې لارې دي، خو لازمه دا ده چې هغه هدف یې څه ده. یو سړي هدف په لاس کې خوره کړه دا د ځان مور کې څوک دې کاچوغه خوري دغه هدف دا ده هم ځان مور کې، مګر که دغه په یو برتري باندې حساب کې سوال زه خو تر تا پرمختللی یم، ماډرن یم، که په لاس یې نه خورم په کاچوغه یې خورم نو تر تا لوړ یم. دا په خپله له دې پیدا کېږي چې دغه سړي که ته هم هغه سړی چې ډوډۍ په لاس خوري دا د وي لید په یو میز ورسره ناست یا په یو سترخوان سره ناست دی، خو دی چې ذهنن اماده نه ده د هغه هغه ډول ته احترام نه لري. همدغه ډول د کلي یو سړی چې راستی که دلته د یو چا نکټایي وویني یا مثلا د هغه بل فرض د کېنستو ډول یا دې ته متوجه وي، که دی ذهنن اماده نه وي یو څه دغه تصادم سره زیاتېږي. نو هغه ټولنې یو له بل سره ډېر په تسامح نرمي او یو بل منلو د پلورالیزم هم ورته وایي ځوان کولای شي چې هغوی ذهنن دې ته اماده وي چې د بل ځانګړتیاوې په ذهن کې ومني. نو دغه د کلچرل ډایورسټي یا د فرهنګي تنوع یا کلتوري بېلابېلوالي د ما په نظر فلسفه همدغه ده چې انسانان څنګه کولای شي چې دغه ژوند یو بل ته اسانه کړي، سخت یې نه کړي، یو له بل سره دغه د ژوند مزل ډیر خوشحالي وکړې مو په ځان کې پاړو هر څوک خپل ځان ته کار کوي هر څوک خپل ځان ته یو څه ګټي هر څوک خپل ځان په فکر کې مګر کله چې انسان ټولنې ته راوځي او له نور انسانانو سره مخ کیږي دا لازم ده د یو تولید ولري د انساني ټولنې ته انساني ټولنې ته د کار انده ګراري په توګه چې په دې ماشين کې ترخیږي څه لري آیا د بل څه د حرکت مخه دې نیولې ایا خپل حرکت دي صحیح کړی او اجتماعي ټولنې ته ستره دي الا ته خو نو داسې نه ده چې یو څوک له ځان سره تر اوړي هغه د اتمن په یو چا تحمل کې نو که چېرته دغه د فرهنګي تعامل لپاره اول دا لازمه ده چې یو بل تعریف کړو په ذهن کې ومنو که زه بالفرض ټول وخت زه مثلا تخار ته تللی یم خو بادغیس ته نه یم تللی خو مګر زه خبر یم چې په بادغیس کې خلک یو ډول خولۍ په سر کوي وړینې خولۍ زه هیڅکله داسې نه ګڼم چې دا یې باید نه په سر کولی او لا هغو یم توقع دا وي چې کله زه په کوم ډول واسکټ کې وردم کوم ډول کالیو کې وردم هغوی باید ما د یو واقعیت په توګه ومني بیا د موږ او د دې ژوند پر اسانه کېږي یو بل ته لاس ورکولی شو یو له بل سره مینه کولی شو او یو د بل په وړاندې څوک نفرت نه شي ایجادولی د فرهنګي تنوع هغه اساسي فلسفه دا ده چې انساني ټولنې دغه لوی وجود هم له دې راوګرځول شي چې یو څوک یو ځای زخمي کړي یو څوک یو ځای نوکاره په ولګوي او یو بل د خوشبختۍ سبب شو یو د بل د احترام سبب شو یو د بل د تکیه سبب شو د دې نه چې زه دغسې یم نو تم د ما غوندې اوسه هغه د تحمل تفکر په دا تنوع کې له منځه ځي.
بالکل ډیر زیاته مننه عزیز صاحب، خوشاله اوسئ. شاید زوی صاحب، یو موضوع چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې مثال کېدای شي په ځینو مواردو کې داسې پیښ شي چې یو چا یو ډول کالي اغوستي وي، یو څوک په کلي کې اوسیږي، یو څوک په ښار کې اوسیږي، که نه د دوی ترمنځ دغه فرهنګي تنوعات او توپیرونه شته. خو ډیر کله د دې په ځای چې دوی یو بل درک کړي سره، یو بل ومني سره، ډیر وخت دغه تنوعات د دوی د لریوالي او د دوی د بیلوالي سبب کیږي. خصوصا په افغاني ټولنه کې مثال کېدای شي تاسې له ښاریانو ډېرې خبرې اورېدلې چې د کلیو په اړه یې کوي، او له کلیوالو مو ډېرې اورېدلې چې د ښار په اړه یې کوي. نو څنګه کېدای شي چې مثال دغه تنوعات چې دي، کوم مثال یو څوک په ښار کې ژوند کوي، یو څوک په کلي کې ژوند کوي، دا درک شي، دا ومنل شي، دا د لریوالي او د بیلوالي سبب نه شي، بلکې دا د یو ځایوالي سبب شي، او دغه تفاوتونه درک شي، ومنل شي او تعامل ورسره وشي؟
ډېره مننه. وخت دغه د مخکې د صاحب هم اشاره وکوله، عزیز صاحب هم وویل، موږ غټه ستونزه متاسفانه د ښار او د کلي ترمنځ واټن ده. دغه واټن یوازې هغه جغرافیوي واټن نه ده، متاسفانه د فکري واټن هم موجود ده چې موږ په فکري لحاظ باندې مشکل لرو. د کلي او ښار ترمنځ دا مشکل چې په تعصب سره باید ووایم چې دا د تیرو کلونو جګړه د دې لامل شوه چې دا واټن نور هم زیات کړي. سره بدبختي په همدې کې د زه له خپله یو کلیوال سره یم، په کلي کې لوی شوی یم، خو د ما په خپل کلي نه نیولې دغسې د افغانستان مختلف کلي سره یې انځورولی شي چې وګوري. د دې په ځای چې موږ یو بل وزغمو، یو بل تحمل کړو، ټکر په همدې وخت کې رامنځته کېږي چې موږ یو بل دفع کوو. د دې په ځای چې مونږ منښت رامنځته کوو، مونږ د مخنیوي هڅه کوو. که چېرته فرض مثال یو سړی له کلي څخه راځي، هغه خپل کلیوالي لباس باندې مخکې عزیز صاحب د واده مثال ورکړه، یوازې تر دې کاشکې هغه تفاوت په خپل ځای پاتې شي. مونږ توهین او تحقیر ته خبره ځي دي مونږ په ټولنه کې متاسفانه، یا ځان پورته ګڼل دي چې که هماغه د واده مثال سره واخلم، هغه سړی په کاشوغه یا کاشوغه پنجي سره ډوډۍ خوري، نو هغه سړی ځان پورته احساسوي نسبت تر هغه پورې چې هغه په لاس باندې ډوډۍ خوري. هغه مقابل نفر ته احساس کمتري کوي، یعنی یوازې دا نه حتی په الفاظو کې هغه سړی پوهوي چې ته ښه نه یې روان. نو ځکه عقده رامنځته کوي، کینه رامنځته کوي. همدغه شی که چېرته یو کاري سړی د ښار په لباس کې یا په هغه رسمي لباس کې کلي ته ځي، نو برعکس هغه متاسفانه له کلیوالو څخه دغسې یو څه ویني چې هغه په زړه کې د ده په فکر کې، د ده په گفتار او کردار کې عقده زیږوي. د موږ حاکمانو د دغه موضوع لپاره ډیر کار نه ده کړی، یعنی کار به شوی یا منظم او سیستماتیک کار نه ده شوی، استراتیژیک کار نه ده شوی، تر څو دغه تنوع څخه ګټه واخیستل شي. همدغه مختلف خلک، مختلف قومونه د افغانستان په دې جغرافیه کې چې پراته دي، څنګه لکه مونږ چې مخکې د وطندار موضوع ته یاده که مونږ په وطندار کې یو دغه پوښتنه ټولو ګډونوالو څخه کوله چې آیا په افغانستان کې د قومونو تعدد دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده که چالش ده، ده یو خنډ ده او که دا یو فرصت ده؟ په مشکل دي مونږ په همدغه ځای کې ده چې مونږ دغه تفاوت د له منځه وړلو لپاره حاکمه دستګاه تر ډېره حده پورې هغه څه چې د دوی مسؤلیت کېږي هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، او بیرته هغه ملامتي چې مونږ ته راګرځي، مونږ هم متاسفانه د دې ټولنې د غړو په توګه څنګه چې ښایي هغه څه لازم اقدامات نه دي کړي چې مونږ د ښار او د کلي تر منځ دغه واټن کم کړو. که چېرته مونږ او تاسې وګورو ډېر ښه موضوعات لرو. مونږ په پښتو کې یو متل ده چې د دې ښاري ژوند د اهمیت په اړه باندې څومره یعنی سړی ورته متوجه کوي. مونږ او تاسې خلک وایي چې دوه روپۍ پور کړه او زوی په بازار لوی کړه. دا موضوع ډېره مهمه ده که چېرته مونږ ورته وګورو چې هغه د ښار ښېګڼې، د ښار پرمختګونه بیرته مونږ یوسو خپل کلي ته، په خپل کلي کې د خلکو د هوساینې لپاره ترې کار واخلو. اما متاسفانه هغه رقم ته مونږ نه دي کړي. مونږ همیشه په ټکر کې واقع شوي یو سره چې له دې څخه ځینې وخت هغه څوک چې په قدرت کې دي، هغه څوک چې په سیاست کې دي، د خپل قدرت او د خپل سیاست د ساتنې په خاطر کوشش کړی دغه اختلاف وساتي په خپل ځای باندې، نه دا چې له منځه یوسي. او که چېرته احیانا ځینې خلکو د دې لپاره کار کړي یا ځینې برخو دومره کار کړي، نو هغه به د دې وړ نه وي چې هغه د غوټ تغییر رامنځته کړای شي.
کور ودان شیزای صاحب، مخکې د فرهنګي ارغل خبره وشوه، کېدای شي د فرهنګي تعامل ترڅنګ دا یو بل موضوع هم وي. یعنی ځینې کسان داسې دي چې هغوی د نورو فرهنګونو په وړاندې لکه تیګه غوندې ودرېږي، یعنی که هغه فرهنګ کې کوم ښه څه هم وي نه راخپلېږي. سمون صاحب، که تاسې راته ووایاست، مثال تاسې لاړی بهر ته زده کړې مو وکړې په یو بیل ماحول کې چې هلته یو بیل فرهنګ دی، خپله په تاسې څه تاثیر وکړ؟ یعنی دغه له بیل فرهنګ سره مخ کېدل ستاسو لپاره تاواني وو که نه ګټه مو وکړه؟
د فرهنګي ارغن موضوع کله چې په اروپا کې د مډرنیزم نظریه رامنځته شوه، هغه انسانان له اروپایي کنسپټ، هغه انسانانو ته مثلا به فرهنګ ویل کېدل چې په هغه اروپایي نورمونو باندې چې کوم سوشل نورمونه رامنځته شوي په هغو کې برابر وای، دغه یو با فرهنګه سړی و. دوی حتی دغسې وکړل چې له افریقا یې ځینې انسانان راوستل، هغوی ته مثلا باغورشونه یې جوړ کړل، په هغو کې یې ساتل، بیا فرزینسال نندرتونونه یې جوړول، خلکو کتل. یعنی په افریقا کې هغه انسان چې د خپل فرهنګ لرلو هغه با فرهنګ انسان نه و، در حالی که هغه انسان هم هلته خپل فرهنګ لرو، اما انسان هم با فرهنګ و. خو له ښه مرغه د مډرنیزم پر وړاندې بیا د پوست مډرنیزم نظریه چې کله رامنځته شوه، بیا دغه مسایل مطرح شول چې ټولې ټولنې مثلا خپل فرهنګ لري، دغه هره ټولنه کې چې هغه وګړي اوسیږي هغه په فرهنګ دي، اما خپل فرهنګ لري. دا چې فرهنګ د تکامل په حالت کې دی یا مثلا وده کوي، رشد کوي، لکه د انسانانو نور ژوند چې څنګه رشد کوي، دغه څه فرهنګ هم رشد کوي. د یو مشکل دلته ایجادېږي چې په ځینو ټولنو کې مثلا خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې فرهنګ صحیح رشد نه کوي، یا مثلا هغه څیزونه چې پر مثال په فرهنګ کې په اوسنۍ نړۍ کې یا مثلا ښه څیزونه نه دي، یا مثلا د تطبیق وړ نه دي، ځکه چې انسانانو نور ژوند تکامل کړی دی، د فرهنګي برخه کې دی برخه تکامل نه دی کړی، وده نه ده کړی، بیا یو ډول مشکل یا ټکر ایجادېږي. دغه هم یعنی یو مشکل دی. بل دغه د یرغل خبره داسې هم ده چې خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې کله چې د فرهنګي یرغل بحث مطرح کېږي، یو مشکل دغه د پورسته پات ټولنو کې د خپل فرهنګ پړه عامه په هوای کم وي، یا مثلا ال تخلقو ته خپل فرهنګ چاغه خپل فرهنګ دی باید وساتل شي، په دې اړه خلکو ته معلومات نه ورکول کی، یا مثلا داغه خپل تصور د خلکو په منځ کې نه خپريږي ترڅو خلک پر خپل فرهنګ باندې ودرېږي. کله چې بیا د نورو ټولنو ته ځي، یا مثلا یا فرض مثال کتاب ولولي یا نور په میډیا باندې د نورو انسانانو فرهنګ ګوري، د یو ډول تر تاثیر لاندې راځي. دغه ځکه چې په خپل ټولنه کې دته د خپل فرهنګ په اړه کافي معلومات نه دی ورکړل شوی، دا غو یو خط تصور نه دی وړاندې شوی، یا د فرهنګ په اړه یو عمومي خاص تر نه د خبره شوی. دا یو مشکل دی چې د فرهنګي ارغل لامل کیږي او خلک د
نور سمون صاحب مو پښتنه دام کړو چې خپل تاسو په بیل ماحول کې زده کړی کوي، اوس د موهیت مثال یو بیل فرهنګ په کې د څه تاثیر در باندې کړی؟
اصلا دغه مخکې عزیزي صاحب اشاره ورته وکړه، که چیرې فرض مثال یو انسان په ذهن کې د بل فرهنګ نوی منلی، یا مثلا په ذهني لحاظ دغه فرهنګ منلو ته آماده نه وي، کله چې یو په یو لغه فرهنګ سره مخ شي یا مثلا بلې ټولنې ته لاړ شي، دغه یو ټکر رامنځته کوي، د ده لپاره ژوند یو ډول سختي بهرنۍ ټولنه کې. دا یو واقعیت دی. زه هم مثلا له دې شي سره مخ شوایم، کله چې دلته زه روسیې ته راغلم، دلته فرض مثال د خوړو فرهنګ، د ژوند عمومي سټایل، هر څه بدل دي. هغه سوشل پانګونه، یا مثلا ټولنیزه پانګونه چې ما هلته په افغانستان کې مثلا 4-5 کاله کړې وه، هلته زه څه رقم اوسېدلی وم، په څه رقم فرهنګ کې رالوی شوی وم، څه رقم مې له خلکو له انسانانو سره اړیکې وې. دلته هر څه ما باید بدل کړي وای، هر څه په بل ډول وای، هغه بیهیور، هغه په اصطلاح د ژوند طرز چې ما هلته لرلو دلته مې نه لرلو. نو یو ډول زه یو نیم کال یو ډول داسې سرقم یو ام ډیر خسته کون و د ژوند، ماته حتی ما تصمیم ونیو چې لزده کړو وروسته ډیر ژر بیرته ولاړ شم، چې لزده کړې مې زر خلاص شي، اسې ولاړ شم بیرته، یعنی ډیر په تنګ وم. بیا وروسته خامخا تاثیر لري. زه چې کوم پوهنتون کې زده کړې کوم، په دغه پوهنتون په فرهنګي نندارتونونو کې ډیر مشهور دی، د 150 هیوادونو محصلین زده کړې کوي هر وخت، حتی په اونۍ کې دلته فرهنګي نندارتونونه وړاندې کیږي، له مختلفو انسانانو سره سړی مخ کیږي، مختلف فرهنګونه ګوري. یوه ورځ لیلی راووتلم هلته د لاتین امریکا نه پوهېږم د کوم هېواد خلک وو، داسې تر ونه ګرد راته وو. ما پوښتنه وکړم چې دوی څه کوي؟ وایي دوی د ونې عبادت کوي. دا د ما دپاره ډېره جالبه وه. یعنی دغسې موږ مثلا په لیلیه کې دغسې سیستم پوهنتون برابر کړی دی چې د یو هېواد دوه کسان نه پرېږدي په لیلیه کې، باید چې څلور کسان په یو اتاق کې موږ اوسېږو د بېلابېلو هېوادونو. مثلا دلته په اتاق کې حتی موږ د نورو د فرهنګ تر تاثیر لاندې راځو، یا هغه څه مثلا تر تاثیر لاندې را هم نه شو، له دوی هغه د تعامل فرهنګ زده کوو، هغه د تحمل فرهنګ زده کوو. مثلا یو بل باورونو ته احترام دی. یو بل زه مثلا اتاق چې له اتاقیانو سره اوسېږم، موږ جدا جدا خواړه خورو، یعنی یو ځای نه خورو. مثلا څوک د خوږ غوښه خوري، څوک فرض مثال غوښه نه خوري، څوک مثلا حلال غوښه خوري، څوک حلال او حرام پسې نه ګرځي. نو دا د دې لامل کیږي چې هغه انسان په عملي ډول هر څه تجربه کوي، او د نورو انسانانو په وړاندې هغه د زغم او تحمل قوه پکې پیدا شي. نو دغه څه تنوع بیا د دې لامل کیږي چې انسان په بهرنۍ ټولنه کې هم وکولای شي چې دای په اسانۍ سره ژوند وکړي. هغه سوشل پنګونه چې کړي څه هم هغه له لاسه ورکوي، ولې دلته شواله بیا دغه دی چې دای مثلا له نورو انسانانو سره هم کولای شي په اصطلاح په ښه ډول دی ژوند وکړي، یعنی مشکل ایجاد نه شي، هغه کوم ټکر چې دی په ژوند کې رامنځته کیږي. له خپل فرهنګ سره په بهرنۍ نړۍ کې د انسان اړیکې لږ قوي کیږي. ما په نظر زه پرون بله ورځ موزیم ته تللم، د افغانستان فرهنګي توکي ما کتل، یعنی ډېرې پر ما تاثیر وکړ، حتی د ما په سترګو کې سترګې مې لندې شولې. نو داسې چې بهرنۍ ټولنه کې مثلا د خپلې ټولنې یو کس سړی پیدا کوي، لاغو سره خپل خپلې اړیکې هغه فرهنګي را تازه کوي، نو ډېر تاثیر لري. ما په نظر لکه عزیز سیبم ته اشاره وکړه په افغانستان کې د فرهنګ په اړه دغه او اما په هوای خصوصا ملا امامان کدی موضوع ته ډیر پام وکړي ډیره بکوي په دین کې یو بحث دی دا اور په نوم هلته مثلا ډیر فرهنګي مسایل د اور په بڼه مترکی یعنی دین له دې سره هیڅ مشکل نه لري حتی له فقهي اړخه دینی څه ګرځي لکه مثلا زه یو مثال ورکوم په افغانستان کې اوس واسکټ چې دی موږ فرهنګ نه دی یو مثلا دا څو نور مثالونه موږ ورکول شي موږ فرهنګ نه دی ول د وخت په تیریدو دا موږ د فرهنګ برخه ګرځیدلې ده دا هغه څه دي چې مثلا له دین سره هم تعامل کوي له خيار دی مثلا دینی مسایل ګڼل کېدل شي نو په دې برخه کې هیله ده چې ملا صاحبان یا امامان ډیره توجه وکړي د خپل فرهنګ په اړه خلکو ته ما په هوای ورکړي ترڅو خلق د نور
مننه سمون سره
د کمتري احساس ونه کړي او د فرهنګي ارغل لاندې را نشي
خوشحال اوسه البته د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې بډیر په دې وغه کې کو چې څه ډول معقول چلن کې دی شي له مختلفو فرهنګونو سره کله چې یو ځوان ور سره مخ کیږي دقیق صاحب له تاسو هم د پښتنه کو چې مثال یو ځوان د یو بیل فرهنګ سره مخ کیږي د دې تعامل باید څنګه ور سره یعنی باید لاول باید اوس یو ذهنیت وي چې زه دا هیڅ منه کنه هر څه وکتل شي بیا ورسته قضاوت وشي چې دا فرهنګ داسې دی او زما خپل فرهنګ داسې دی بیا هغه وخت کې د فیصله وکړي چې کومه لار سمه ده
هیوات صاحب ما مخکې مو ویل چې موږ د لنورو سره د گزارې او د زغم لپاره او د فرهنګي تنوع د ساتلو لپاره لومړی دا د خپل فرهنګ ته به دغه د لوړوالي په دې سترګه نه ګورو چې د ما فرهنګ د ما دودونه د ما چلن دا غوره دي او د نورو نه دي دوهم داسې خپلو عامو کړنو ته عام سټایل ته د ژوند دې ته به د سپېڅلي سپېڅلتوب جامې نه راغوندو سي زه چې کوم مثلا په لاره تک کوم زه چې کومې جامې اغوندم زه چې کوم خواړه خورم یا په کوم ډول خورم نو دا د ما ډېره سپېڅلې طریقه ده یعنی تقدس جامې به هغو عادي شیانو ته چې هغه د دین برخه نه دي د اسلام برخه نه دي عادي د ژوند او د موږ د فرهنګ چارې د هغو ته دا نه راغوندو او درېیم دا چې د نورو په حذف به باور نه لرو نو دغه مسله زه فکر کوم چې هر کله موږ له متنوع فرهنګ سره مخ کیږو له متفاوتو عادتونو د خلکو سره د ژوند له ډول سره مخ کیږو طبعا اغیز لري خو د موږ ذهنیت باید له سره دا وي چې موږ په حذف باور ونه لرو موږ یې ووینو وګورو کوم د ما له څه شي سره د ژوند له کومې برخې سره اړخ لګوي کوم ور سره په ټکر کې دي کوم هغه مسایل چې د موږ له عقیدوي له عقیدې سره په ټکر کې راځي یا لکه مخکې سمون صاحب یادونه وکړه چې موږ په اتاق کې دي ځینې هغه کسان چې مسلمانان دي هغه حلال غوښتي خوري هغه چې نه دي نه یې خوري نو یعنی په دې معنی چې هر څوک هغه خپل عقیدوي ارزښتونه او دیني ارزښتونه په ساتلو سره له نورو فرهنګونو سره تعامل کوي او د هغوی په حذف هم باور نه لري نو د فرهنګ تمن د وخت په تیریدو سره ځینې برخې له شعوري انسان را خپلوي په دغه برخه کې د فرهنګ خپل فرهنګ ساتنه یو بحث ده سي یو څوک باید په ځینو مواردو کې خپل فرهنګ چې لري هغه وساتل سي او د نورو فرهنګ د فرهنګ هغه برخه چې د دې له عقیدې سره د دې له باورونو سره پټکر کې نه وي هغه برخې را خپلې کړې دي او وسا ژوند لپاره د آرام ژوند لپاره د نورو سره د گزارې لپاره
ډیر مننه عزیزي صاحب تاسو مخکې د فرهنګونو د تعامل او د تصادم خبره وکړه د فرهنګي تنواتو د نړیوالې ورځې د منځلو یو خبره هم امداده چې مثال دغه فرهنګونه درک شي تعامل ورسره وشي ځکه که تعامل ورسره ونه شي په ټولنه کې سوله پایښت او پرمختګ نه رامنځته کیږي نو څنګه کېدلی شي چې مثال دغه فرهنګونه د دې باعث شي چې په ټولنه کې د سولې پایښت او پرمختګ سبب شي نه دا چې د تصادم او جنجالونو او جګړو
هم په یو فرهنګي ظرف کې راپیښیږي اصل فرهنګ سره زه وایم چې انسان خپله فردي رابطه تعریف کړي سي اتسدول کولای سي سي دي مثلا هواي سي دغه شي دي ما فرهنگ سوي د ولي مستوي د فرهنگ انسان ايجادوي او د بیرته انسان د خپل فرهنگ غلام ګرځي په دې څه فکر کار د سي دي فرهنگ کومه برخه یا کوم شي د ماده ژوند له بهتري سره مرسته کوي یو فردي ژوند دی چې ماي ژوند کچیرته د انسان له فردي ژوند سره فرهنګ مرسته کوي په دې هم فکر پکار دی چې دا خو به بل څه د ژوند له تخریب سره اړیکه نه لري موږ نه شو کولای چې هغه شی د فرهنګ توګه ومنو چې انساني ټولنې ته زیان لري یا یې فرد ته لري یا یې اجتماع یا ټولنې ته لري کچیرته په نړۍ کې یو فلسفي مقوله دا وایي د انسانانو تر مابین جنجالونه د سوء تفاهم له وجې دي کله چې صدر د اختلاف له وجې وي نو په صدر د دې له وجې دي چې نه سره پیږي نه سره معرفي کولای اصلا هغه انساني ارزښتونه چې موږ ته وایو لکه اوس بل فرض ټول نړۍ کې چې پښتنه وکړي عادل څوک بد شی نه بولي ټول نړۍ کې چې پښتنه وکړي مثلا ظلم خشای نه بولی اغلا منفی پدیدا د انسان زورول څوک نه مني مګر په عین حال کې ډیر ته دې تفاهم ته ځان نشتر رسول استغه دي رامنځته کولو طریقې او لارې سره معرفي کړې بل فرض یو ټولنه هم غواړي عدالت دي تامین بل ټولنه هم غواړي یو ټولنه هم غواړي چې انسانانو ازادي دي تامین بل ټولنه هم غواړي کوم ګردا غواړي ټولنه دې ترنګوالي په بحث کې تکرته دي نو ډیر خبره دې ته دې موږ ډیره زیاته په فکر ما دګي ونښته هغه په مطالعه نه وکړي هغه واځي په دې هم نه وکړي چې څوک متاثر کو یو ټولنه کې بوزو نو بل فرض دې مکه او یو من شای پغمې ته یو څه الته شای د جاذبی قوی په تفاوت وزن تغیر وکي مګر نور هغه شای ما هغه شای د نو کې انسان تر موږ داس چلند و نه کوي د سفر د غوټي چلند زه د لدې ځای یو سم امریکا ته هغه یو من شای مال ته ما هغه شای د او په ان حال کې د فکر ما د ګبل د سعد رحمان بابا خبر دا وینل کور چیرته زما نه سفر کړم سفر می غوتی ګلار د عمر په علم کې په مطالعه کې یو څوک بیل دي چې فزیکی یو څه انتقام کوي د لپاره چې نور فرهنګونه راځي تر دا کار لا کې راځي هغه کې ما مخکې هم اشاره درته وکړه ټول فکر کوم د خبره ته ور فکر هم ده او به هم باندې ټکو باندې وایي چې د ملمن دا کار په فکری لحاظ باندې چې کې دا چې هغه امادګي خپل لري مثلا د تا نصاب تا ته توایي د تا په منبر تا ته ویل کیږي د تا ټولنه توای کله توای همسایه توای ته خپل توای نو په دغه ډول تعامل ته لاره نشته لکه په هم دا د سمجه له انساني ټولنې سره و ارزو چې د بل فرض دا کار کوم په دې ډول یکم مثلا دا به یو مثال به ورکو جرأت به وکم مثال به ورکو چې موږ په فرهنګ کې آیا ټول شیان کیږي او په فردي فرهنګ کې آیا ټول شیان به دي او د موږ فرهنګ تل فرد داسې مدغم فرهنګونه نشته چې هغه اصلا په بل ټولنه کې ایجاد شوی او خو ځوان د پرمختګ لپاره ګټور او بیا رالو دلته بیا موږ خپل کړای دا فرهنګي ارغل ده نه ځوان چې انساني ټولنې او فرد ته خیر رسیږي او ځوان له بهتري سره مرسته کوي هغه ښه فرهنګ ده او د چا له عقایدو سره چې ټکر ونه لري تیری پکې نه لري هغه هم مناله ده بل څه ته انتقال ولای شو خو بیا هم د افتخار وړ په سترګه کې ورته وګورې په جنجال کې استاد غزنفر په یو مقاله کې نه پیغام دی ولسمن صاحب په حواله کې چا په حواله د فرهنګ په باب یو بحث کړی و هغه وایي ورته وایي فرهنګ په هڅوب معنا کړیو دا ایدا مخففات را ټول کړی و د دې جملې فرهنګ په تعریف کړی و چې کلتور یا فرهنګ هغه څه د ولسونه بیلوي ولسونه بیلوي ګوره یعنی کڅوک ورته وګوري فرهنګ په شرعي لحاظ باندې مثلا قومونه فرهنګونه دودونه په قران کریم کې الله تعالی فرمایي د آیات شریف مفهوم بوایم چې الله تعالی غوښته وای تاسو به یو امت واحده ګرځول واسي یعنی یو ډول بواس یو قوم بواس یو ډول بم د ژوند ټایل وو یو ډول معرفت هم درلود خو نه تنوع د موجوده د پاین حال کې دغه اتحاد د فریضه یو حکمت دا ویل کیږي چې د بیلابیلو فرهنګونو مسلمانان سره وویني او سره لاغه فرهنګ یو بل ومني یو د بل پسنګ د اشتراک عقیده لمخ دی والا تعالی عبادت وکي دغه ډول په اسلام کې د رهبانيت یا انزوا نه د سټایل سره وجه ایجاد است انسان راست انساني ټولنې ته حالت د نور انسانان د ژوند د بهتري لپاره عمل انکار وکي فکر وکي او نخپل ځان ته یوازې سر کې نه بالفرض داسې کېدای شي چې یو سړی راځي له ټولنې سره د جګړې په فکر وي، له ټولنې سره د حذب په فکر وي، د جذب په فکر نه وي، نو ژوند سختېږي. بل دا چې بالفرض اوس په امازون ځنګل کې د اچه په نامه یو قوم دی، په هغو کې یو رواج دا تر تقریبا 1950 کاله پورې لا روان و. کله به څوک ډېر سپین ږیری سو، که به نر و که ښځه، یا به ماشوم سوی تغذیه و سی وده بیا نه کوله، هغه به دوی مړکاوه. د وزلو طریقه هم ډېره زیاته خشینه وه، مثلا کلنګ یې واوو یا بې په صبر واوو. له یو کس سره مرکې هم سوې وې، زما یې اوس نوم نه ده په یاد، ډېرې داسې سپینسارې وزلې وې. وای ده وویل چې ما خپله یوه ترور هم ووزله، هغه مې باید وزلې وای، ځکه چې هغې خو هغه حد پوره کړی و چې نوره باید وزل شوې وای. دا اوس د اچه قبیلې یو دود یا فرهنګ ده، نو آیا دا په تقلید ارز دا را کافي کو دلته راوړو تطبیق یې کړو؟ نه، مګر نورو سیمو کې رقم رقم کوم دودونه دي. اوس بالفرض د چین په باره کې ما اورېدلي چې هلته که چاته زیړ کسور ګل ډالۍ کې هغه فقط مړي ته ډالۍ کېږي، مګر دلته موږ هغه د ژوندي د نازولو یا د مینې د اظهار لپاره ډالۍ کوو. نو که موږ وار له مخه خبر نه یو، هلته هم په ټکر کې لوېږو، او دا بیا نه شو کولای چې ژوند ته تاوان نه وي. بالفرض د چین دغه دود موږ د اچه قبیلې د دود سره نه شو تشبیه کولای، ځکه هغه یو ژوند ته تاوان لري، دا یو نه لري. بالفرض که ته چا ته سور ګل ورکې هم تاوان یې ژوند ته نه رسېږي، که سور ګل هم ورکې تاوان یې ژوند ته نه رسېږي. مګر و که ته یو څوک د اچه د قبیلې د دود تقلید وزنې، چې ته سپین ږیره یې، ته نه لویېږې یا ته ضعیفه یې، نو دا خو تقلید نه ارزي. او زموږ معیار دا ده چې فرد او ټولنې ته یو فرهنګ څومره ګټه لري، څومره تاوان لري. زوان چې یو ګټور شی دلته را دود دی، اوس بالفرض دغه د خواخوږي یو نوی دود افغانستان ته راغلی ده، چې کله څوک له دنیا تللی بیا د هغه په یاد کې د هغه عکس په میز باندې ږدو او ګلان پاشو، بیا شاوخوا ته خاطرې یاداشت ورسره لیکو. یا بالفرض یو چا کلیزه ده، موږ کیک ورته راوړو، یا ځینې اوس په دې ټینګار کوي چې کتابونه دې راوړل شي، یا بالفرض واده ته ورځو، ګلان وروړو، یا مثلا مریض ته ورځو، یو څه جوس هم راسره اخیستې وي، مڼې هم راسره اخیستې وي. که نه دغه هر شی شاید یو وخت موږ نه وو، مګر اوس موږ دي. موږ فرهنګي یرغل په دې نه شو ورته ویلی چې بل ده. فرهنګي یرغل هغه وخت ده چې ستا تیاری وکړي، تا بالفرض له یو شي محروم کړي، تا ژوند ورسره سخت شي، تا بالفرض یا دین ته احترام نه وي پکې، یا بالفرض د تا هغه پخواني کلتور ته احترام نه وي پکې، یا عملاً فزیکي ورسره په تکلیف کېږي. نو په خپل دین هم دې شي ته ارزښت ورکړی، د تنوع ته ارزښت ورکړی، د انزوای نه د ستایلې، دا یې نه د ستایلې چې یو څوک یو ځای په ځنګل کې کښېني، نور دې نه په ښه غوږ باسي، نه دې په بد غوږ باسي، یا دې بالفرض له انساني ټولنې سره رابطه نه لري. نو زموږ په دین کې فرهنګي تنوع ته اهمیت ورکول شوی ده. حتی د ځینو مذهبي مراسمو حکمت دا ده چې انسانان یو له بل سره وپېژني، یو له بل سره خبرې وکړي، یو بل ته خپل ارزښتونه تعریف کړي. زور نه ده.
ډېره مننه عزیز صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې ډېرې وروستۍ شېبې دي، زه غواړم د بحث په څو دقیقو کې راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو. په یوه دقیقه کې چې ټولو مېلمنو ته یې ورکوو، غواړم دوی راته ووایي، هغه ځوانان چې په کلیو کې ناست دي، ستاسې غږ اوري، هغوی مثال د خبرې له ډېرو فرهنګونو سره نه دي مخ شوي، هغوی څه ډول یو معقول چلند وکړي کله چې یو ګوري یو بل کس له یو متفاوت ماحوله، له یو متفاوت فرهنګ راغلی او دوی ورسره مخ کېږي؟ مثال په کلي کې له یو داسې چا سره مخ کېږي چې جامع بل ډول دی، یا بل ډول فکر کوي، بل ډول غږیږي. ښاغلی شهید زوی، له تاسې اورو یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، مهرباني.
ډېره مننه هیواد صاحب. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس الحمدلله په تیرو کلونو کې د ټولو ناخوالو سره سره په تعلیمي ډګر کې کافي زیات کار وشه. یعنی حداقل هغه لیک لوست کولای شي د مونږ ځوانان، او تر ډېره ځایه پورې حتی د نجونو لپاره دغه زمینه هم مساعده وه چې دوی لیک لوست وکوي. هغه څه چې مونږ سره کومک کولای شي تر څو مونږ معلومات ترلاسه کړو، هغه مطالعه ده. تر ډېره حده پورې د افغانستان حتی په همغه لرې پرتو کلو کې هم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. د مونږ پیغلې او ځوانان کولای شي دوی مطالعه وکړي د مختلفو سیمو په اړه باندې، د مختلفو فرهنګونو په اړه باندې، او د مختلفو اعتقاداتو په اړه باندې چې خلک لري، بل اخره کله چې مونږ مطالعه ولرو په هغه صورت کې مونږ خلک پیژنو، کچیر ته مونږ بیرته زلک شاته لاړ شو په ټوله کې دغه فرهنګ بیرته د مونږ هویت تشکیلوي، د هرې ټولنې هویت تشکیلوي، نو حداقل که مونږ دغه خپل د خپل فرهنګ په اړه باندې په داخل د افغانستان کې د مختلفو قومونو د مختلفو سیمو د فرهنګ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، معلومداره خبره ده چې په هغه وخت کې که چیرې مونږ د بل قوم د بلې سیمې له خلکو سره مخ کیږو، نو د مونږ غبرګون به تر ډېره حده پورې هغه به معقول غبرګون وي. مونږ به هېڅکله داسې کار ونه کړو چې هغه د خدای مطلب بېرته د مونږ په خپل هغه سیمه ییز دود و دستور باندې یا په سیمه ییز فرهنګ باندې یو منفي اثر پرېږدي، بلکې مثبت به وي، ځکه مونږ به خلک پېژنو، مونږ به د خلکو د اعتقاداتو او د هر څه په اړه معلومات لرو، همدغه مثال کولی شو په لویه کې د نور هېوادونو ولسونو سره وکړو. مننه
کور ودان، ډیره مننه دقیق صاحب. لتاسې هم اورو دغه بحث نتیجه گیری کوو او غواړو لتاسې واورو څه ډول ځوانان کولی شي له نورو فرهنګونو سره معقول چلند وکړي. دقیق صاحب غږ مې اورئ؟
زما بله، زما په نظر دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې موږ دغه هر څه تعریف کو، ځوانان هر څه ته وګوري، ځینې شیان په افغانستان کې ورباندې ټاپې لګېږي، مثلا کدیتا لباس ته ول دوی متفاوتو پتایو ټاپه لګوي، یا وایي چې دا صحیح نه ده، ناسم ده له دیني اړخه، یا که مثلا د تا د حتی د خوراک ډول متفاوت و ممکن څوک څه درپسې ووایي. ځوانان دې وګوري هغه شیان چې نور د کوم دیني اړخ نه لري، یوازې فرهنګ برخه ده، که هغه جامې وي، که د لباس ډول وي، که د هر څه وي، هغو سره باید هیڅ حساسیت ونه کوي، حساسیت ونه لري او وایې مني. دا یوه ورځ راتلونکې ده چې دوی ته ورسیږي هغه شیان، او دوی به په خپله هماغه که د لباس ډول ده ممکن دوی هم سبا واغوندي، که د خوراک ډول ده ممکن په دوی هم ورسي. دا د ژوند ماشین روان ده، همداسې خلک ورته داخلیږي دې شیانو ته، که ژوند داسې د ارتقا په لور روان وبولو. نو یو دا ده. دوهمه خبره ډېره مهمه په اوس وخت کې دا ده چې اوس دا ګرځېده یو څه اضافه شوې ده په داخل د افغانستان کې، نسبتا جنگونه او شی نسته، خلکو تشویش له دغه اړخه یو اندازه کم ده او تللی سي، ګرځېدلی سي ډېر. زما هیله دا ده چې څوک ګرځي په کوم ډول چې په هماغه ډول که خپل کلي ته څوک ځي، هغه د خپل کلي ته په هماغه ډول لاړ شي، کله کلي څوک راځي هغه ځوانان دي په هماغه ډول چې په کلي کې دوی راځي سي، بل ته د ځانونو د بدلولو لاسي بدلولو کوشش نه کوي، پرېږدئ چې متفاوت څوک وویني او متفاوت څوک سره له تفاوتونو وزغمي، تحمل یې کړي، بانډار ورسره وکړي، مجلس وکړي، ملګرتیا په اخر کې ورسره کړي. نو دغه دوې درې لارې دي چې کولای سو له یو بل سره له تفاوتونو سره سره له تنوع سره سره موږ ښه ژوند وکړو. بله خبره دا ده چې موږ خپل واړه واړه فرهنګونه او دودونه هغه ټول د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو او خپل شتمني وګڼو، که د بامیان دي، که د موږ د کلاشو رواجونه دي په نورستان کې، که د پکتیا ډنډکی ده، که د پکتیاوالو د شړۍ اغوستل دي، که نور دي، که هر څه دي، دا د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو، دغه معرفي کړو او دغه د له دغه چې استفاده وکړو. دا عملا اقتصادي استفاده له دغه څخه کې، خلک راځي، د ګرځندویان به راځي یو وخت کې، دا به ویني، او دا هم په اقتصادي لحاظ هم په فرهنګي لحاظ د هیواد شتمني ده او احترام یې پکار.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. وایي خلک هغه سې ومنئ څنګه چې دي، نه هغه سې چې تاسو یې غواړئ. په خپرونه کې د مختلفو فرهنګونو د توپیرونو په اړه وغږېدو او دا چې څه ډول تعامل ورسره وشي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي نقیب احمد عزیزي، ښاغلي هارون سمون، ښاغلي صدیق دقیق او ښاغلي زین الله شهید زوی څخه ډېره زیاته مننه چې راسره برخه یې واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
پشان دنگ لکا غر دے بے پما گران